شنبه د سنبولي درويشتمه د سپتمبر 14مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوبه چو د خبرونه په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د طالبانو یو پلاوی ماسکو ته تللی. دا هیئت روسه تر دې ماسکو ته مخه کړې ده چې له امریکایي پلاوي سره د سولې خبرې لغوه شوې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د ناټو عمومي منشي له افغان ځواکونو سره د ناټو پر ژمنو ټینګار وکړ څو سولې ته شرایط برابر شي. افغان ځواکونو د تخار ینګې قلعه ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله او نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره مسابقه کوي. د خبرونو تفصیل. د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې دي. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. ستولتنبرګ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ولسمشر اشرف غني له لورې هم د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. ینګې قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ازادي رډو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي.
قاري عثمان یکی از کلیدی ترین افراد طالبا در مجموع در
ولایت دیوی. قاري عثمان د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان و په جوزجان په خاص ډول په قرقین ولسوالۍ کې ډیر فعال و. له شمرخه نن د مځکنیو او هوایي ځواکونو د دقیق همکارۍ په نتیجه کې د هوایي برید له لارې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو اورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې لومړۍ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شي. مخکې دې نه چې دغه لوبې پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دغه سیالۍ ته پوره تیاری نیولی او انشاءالله چې په دغه سیالۍ کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکولی شي چې ښې لاسته راوړنې ولري.
د درو هیوادو ترمنځ دا لوبې پرون شروع شوې چې په لومړۍ لوبه کې کوربه هیواد بنګلادیش د زیمبابوې لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پای لوبه د سپتمبر په 14مه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو لاس ساجو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او چین په څیر یو شمېر هیوادو د شمالي قطب طبیعي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت پرون خبر پانه کې وویل تیر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگتن کې وه چې سمندري امنیت ته ځانګړې شوې وه. د روسیه او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د روسیې حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې ځانګړیو پوځي تمریناتو کې 12,000 پوځیان ګډون کوي. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې دې تمرینونو ته 4,000 عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استولې دي. د روسیې او بلاروس د پوځیانو دا ګډ تمرینات به یو اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پولو ته نشلی به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینونه سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو ځل داسې ګډ پوځي تمرینات کوي. تیروار په 2013 میلادي کال کې دا تمرینات په بیلاروس کې شوي وو او نږدې 14,000 عسکرو ګډون پکې کړی و. دا خبرونه د سجی راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې د طالبانو پلاوی په ماسکو کې غونډې شروع کړې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه به واورئ چې تر دوو اونیو لږ وخت ورته پاتې دی.
په اکثریت ولسوالیانو او اکثریت ولایتونه موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عامه تام آمادګي لرو.
نړیوالو چاپی خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خپره کړي دي او د افغانستان د یو شمېر مرکزي ولایتونو له بشري ناوړه وضعیت مو خبرو. د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام
ما رشته اقتصاد ده او خودلته ورکړی کمرې منی ته ما ریاست کوچیانو کې
د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر یو ډله ماسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دوی څو ورځې وروسته تر دې دا سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د سپتمبر د 15 منټې بریف ته چې د کابل په ششترک کې وشو په اشارې په واشنگتن کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نوري نشته. د سولې خبرې لمنځه تللې، ختمې شوې، تر کوم ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې. طالبانو فکر کاوه چې د خلکو په وژلو سره به په مذاکراتو کې دریز لوړ شي. دوی د یوه تکړه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل. روسیا آژانس تاس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د جمعې په ورځ کتلې دي. ازادي راډیو دا تاییدوي چې د طالبانو پلاوی پرون په ماسکو کې و. بل لور ته افغان اسلامي آژانس راپور ورکړی دی چې ماسکو ته د طالبانو د تللي پلاوی مشي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی کوي او په دې پلاوی کې سهیل شاهین او قاری دین محمد شامل دي. دین محمد حنیف شامل دي. افغان اسلامي آژانس څرګندوي چې د طالبانو پلاوی د ماسکو له روان سفر وروسته پر دې فکر کوي چې چین ته سفر وکړي. خو د چین د سفر په اړه دې آژانس تر اوسه په خپله له طالبانو سره خبرې نه دي کړي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې مشروطي کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ په کابل کې وویل
سولې به قطع شي او اوس مذاکرات بین اوربند غیر ممکن.
ماسکو روان میلادي کال دوه ځله د طالبانو د غونډو کوربه و. له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د خبرو له لغوه کېدو وروسته د امریکا متحد ایالاتونو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کانګرس ته احضار کړی دی. تمه ده چې خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه معلومات ورکړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په دې کتنه کې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع مطالب خبره شوې دي او د هغوی کتنه تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس به د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر دوو اونیو لږ وخت پاتې دی. د انتخابات خپلواک کمیسیون د امنیتي ستونزو له امله په ځینو سیمو کې د خپلو انتخاباتي مرکزونو د بند پاتېدو خبره کوي. د کمیسیون په وینا تر 9 میلیونه ډیرو کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خپل نومونه ثبت کړي دي چې څه باندې 3 میلیونه یې ښځې دي. نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ځینو سیمو کې به چې امنیتي وضعیت ډېر بد دی انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. تیر کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې غزنی اصلا ګډون ونه کړ. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي دا وار به هیڅ ولایت په بشپړ ډول له انتخاباتو نه پاته کیږي. د کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د ازادي راډیو ته وویل چې په ځینې سیمو کې امنیت ډیر خراب دی او دوی د ولسي خلکو او خپلو کارکوونکو ژوند د تهدید سره نسي مخامخ کولی.
مثلا په کندوز، تخار، اروزگان، نیمروز، فرا دغه ولایتونه چې امنیتي په لحاظ وضعیت سمه نه ده، خو مګر په اکثریت ولسوالیان او اکثریت ولایتونه موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عام تام آمادګي لرو. مثلا په کابل، پنجشیر، بامیان، دایکنډي په دغه ولایتونه ممکن یو یا دو مرکزونه بسته وي، خو مګر په اکثریت مراکز باز وي. خو مګر په بعضې ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ که موږ ستونزه لرو، په هغه ځای کې موږ کولای نه شو چې نه غواړو چې خپل شهروندان او ځان تهدید لاندې.
ابراهیمی ټینګار وکړ چې د مناسبو انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي او غواړي داسې کار وکړي چې پر دې ډیموکراتیک پروسه د ولس باور ټینګ کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون 5303 انتخاباتي مرکزونه تثبیت کړي دي، خو د کمیسون ویاند کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې لږ تر لږه 421 مرکزونه شاید تړلي پاتې سي. په دې ډول به په 942 مرکزونو کې ټاکنې وي. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې په تر تهدید لاندې سیمو کې هم د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ټول تخنیکي مواد برابر کړي او که د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي دوی هلته هم کار کولای سي. هر انتخاباتي مرکز ته به په بایومیټریک سیستم د رای ورکوونکو د معلوماتو د ثبت دوه ماشینونه استول کیږي چې له یو به استفاده کیږي او بل به د احتیاط لپاره وساتل سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان زیاته کړه چې د 40 او 50 ترمنځ کارکوونکي روزلي چې کولای سي د بایومیټریک معلوماتو د ثبت له ځانګړو ماشینونو کار واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې، خو دی وایي چې 9,655,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو خپل نومونه ثبت کړي دي. په دې کې 3,344,000 ښځې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه ښځې به چې نه غواړي عکس واخیستل سي د رای کارت نه اخلي. د کمیسون ویاند وویل چې په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رای اچول سوي وي او درغلی تلاره برابر سوی وه. عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې دا وار د ټاکنو د شفافیت او د درغلی د مخنیوي لپاره ښځو ته اعلان سوی چې د رای د اچولو د حق د ترلاسه کولو لپاره به عکس اخلي. د ابراهیمی په وینا د افغانستان 6 ولایتونو ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد استول سوي دي، چې په دې کې د رای پاڼې، د بایومیټریک معلوماتو د ثبت ماشینونه، د ګوتو رنګ قرطاسیه او نور مواد شامل دي. ابراهیمی وویل د موادو د انتقال لپاره د انتخاباتو تر شپې وخت لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته یوه اندیښنه د امنیت ده. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي 6 کاله تر اوسه دې ټولنې تر اوسه و د ډیرو ملکیانو جنازې د افغانستان په مرکزي سویل لویدیځ زون کې پورته کړې دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان میاشتې ټولنې چارواکي وایي په مرکزي سویل لویدیځ زون کې چې 6 ولایتونه یې مربوط دي، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، خوست او لوګر، د 13 کالو په پرتله 6 کاله زیاتې جنازې پکې انتقال کړې دي. دوی وایي له دې معلومیږي چې د تلفاتو شمیر مخ په لوړېدو دی. د یاد زون رئیس سمیع الله صدیق د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه جنازې د امنیتي سرتیرو، وسلوالو، طالبانو او ولسي خلکو دي.
تیر کال کې هم نور کلونو تلفات زیاتو نږدې 900 جنازې موږ د ښکېل اړخونو د عامو خلکو انتقال کړې وې. ول له بده مرغه په سږ کال کې زیاده اوس تقریبا د کال تر نیمایي تازه په وختو باندې نږدې 900 جنازې انتقال کړې دي، چې په دې کې د ښکېل اړخونو او د عامو خلکو جنازې شامل دي.
سمیع الله صدیق زیاتوي په روان کال کې د نورو کلونو په پرتله د بشري تلفاتو تر څنګ ډیری ولسي خلک بې کوره سوي، کډه سوي او زیانمن سوي هم دي چې له سختو کړاونو سره مخ دي.
د هغو ارقامو له مخې، د هغو معلوماتو له مخې موږ یې لرو، متاسفانه عامو خلکو کورونو شتمنیو ته ډېر زیات زیانونه اوښتي دي. د بې ځایه شوو شمېر خورا زیات سوی دی، خصوصا په هغو سیمو کې چې هلته نورې ادارې متاسفانه لاسرسی نه لري او خلک له ډېرو سختو کړاونو سره مخ دي.
بل لور ته بیا د نظر خاوندان وایي په هیواد کې د جګړو زیان هم دا دی چې هر ورځ د لسګونو تنو ځوانانو جنازې پورته کیږي. د پوهنتون استاد محمد فاروق بویا وایي ترڅو چې جګړه روانه وي، ترڅو چې په جګړو کې بشر ته درناوی نه کیږي، همداسې به دغه لړۍ روانه وي،
ترڅو چې په جنگ کې ټول ښکېلې خواوې بشر ته درناوی ونه لري، همدا د ځوانانو د مرګ لړۍ به روانه وي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه بې طرفه ارګان دی چې د جګړې له منځه په جګړو کې د ښکېلو لورو وژل شوي کسان پورته کوي او کورنیو ته یې سپاري.
آزادی خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وو بجو 15 دقیقې شوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د لغوه کېدو پر موضوع یو شمېر نړیوالو چاپي خبرونو لیکنې کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته اجمل تورمان کتنه کوي.
اکانومیست مجله لیکي متحده ایالاتونه به بالاخره بیا هم مجبور شي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیرته پیل کړي. د دې خبرونې په باور د افغانستان جګړه د زور او وسلې په مرسته نشي ختمېدلې. وړاندې راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پریکړه چې له طالبانو سره یې خبرې لغوه کړي د ډیرو هغو کسانو لپاره چې اندېښمن و چې ټرمپ له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي د هوسایي خبر شو. خو اکانومیست لیکي د افغانستان په جګړه کې بری یوازې د وسلې لاره ممکن نه ده، ځکه چې هغه وخت هم متحده ایالات په دې جګړې کې بریالي نشوه چې د دوی ځواکونه په افغانستان کې د اوس په پرتله و برابر زیات و. د خبرې کړې مقالې لیکوال استدلال کوي چې چیرته په دې جګړه کې له نظامی پلوه موافقت ممکن نه وي، نو یوازینی لاره د خبرو ادامه ده. د سولې په اړه د لویدیځ بل خبرونه فارن پالیسی دی کې افغانان سوله غواړي خو په دې ډول نه. خبرونه د یو شمیر افغانانو په وینا لیکلي دي چې اکثریت د امریکا او طالبانو د خبرو لغوه کېدو ته خوشاله شوې دي. وړاندې راغلي دي چې خلک په ټول افغانستان کې سوله غواړي، خو دا اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو د لوی برخې له وتلو سره به طالبان غښتلي شي او شخړې به زیاتې کړي. فارین پالیسي همداراز لیکلي چې ډیرو افغانانو د انتقاد هم کړی دی چې د امریکا او طالبانو د هوکړهلیک د مساوېدې جزئیات د افغان حکومت په ګډون ټولو پټ ساتلي دي. د خبرونې په باور د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته سمدستي موافقه طالبان پیاوړي کوي او ښایي د دایښ په څیر نورې ډلې هم غښتلي کړي. وړاندې د ولسمشر غنی د وان صدیق صدیقي په وینا راغلي دي چې د حکومت له موافقې پرته دا تضمین نشي کېدای چې شخړې دې ختم شي. د ښاغلي صدیقي په وینا د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته اړتیا شته او د دې لپاره په مشورتي لویه جرګه کې د حل لارو وړاندیزونه شوي دي. بل خبرونه واشنگټن پوسټ دی کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ پر سر اختلاف د دې باعث شو چې د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن برطرف وشي. دا د ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست په دوره کې د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له کاره ګوښه کیږي. ورسپاڼه لیکي کی بولټن د ولسمشر ټرمپ او نورو جګ پوړو چارواکو له دې نظر سره مخالف و چې د طالبانو مشرانو ته بلنه ورکړې وه چې کم ډیوی ته ورشي. د واشنگټن پوسټ په باور کې هم ولسمشر ټرمپ دا پریکړه بدله کړه، د سولې خبرې هم لغوه کړې، خو د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د بولټن اختلاف د دې لامل شو چې دی له کاره ګوښه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ولایتونو کې د کورنۍ او بې ځایه شویو سره د مرستې په هدف له مالی وزارت څخه له 100 میلیونو افغانیو زیاتې پیسې غوښتي دي. د دغه وزارت رسنیز سلاکار سید عبدالباسط انصاري د جمعې پروسه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې به په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول کندوز کې په بې ځایه شویو کورنیو وویشي. په کندوز او بغلان کې د وروستیو جګړو له امله 15,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري.
نرگسته د دې کورنۍ هم په کندوز کې د نامنیو له امله بې ځایه شوې ده. د وی جګړو ترې هر څه واخیستل او اړ شو چې د خپل ځان ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدو په خاطر له خپل کور کلي د دغه ولایت مرکز ته راکړ شي.
وګوره زموږ ماشومان په کوم وضعیت کې دي. موږ خاورو او باران ته پراته یو. حال مو ډېر بد دی. زمون پختنه سوک نه کوي.
دا یوازې نرګس نه ده، بلکې بسلګونه نوري کورنۍ هم له ورته برخلیک سره مخ دي. ګل بیبي بل امیرمن چې خپل ماشوم زوی سره د جګړو لامل لغ پلی سیمه ده کندز مرکز تا را کرده شویده.
باز خاطر کمک آمده من بیس رسمه.
مون دلتا ذکر آغلیو چی را سرم برسته وشی. شل روزی که گیشه دلتا یو. چامو پختنه نده کری. زمون نارینه هم نشتا. او هر زید در پدر شول.
ده کندز پشمول ده افغانستان پاکسر ولایتونو که جگری ده دیل عمل گرزی دلی چه خلق لغ پلو کرونو بیزای شی. ده بغلان ولایت یوش میروسی دون که هم ده جگرو لعمل بیزای شوی. او وی چه بشریم رستو تا اردی. د افغانستان د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په کندز او بغلان کې د وروستیو ناامنیو له امله 15,000 کورنۍ له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوې دي. د دغه وزارت رستنی سلاکار سید عبدالباسط انصاری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 2019 کال په ترڅ کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ناامنۍ، وچکالۍ او طبیعي پیښو له امله له 10,000 څخه ډېرې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي. خو نوموړی وایي چې دغو بې ځایه شویو سره د مرستې په هدف په یو شمېر ولایتونو کې سروې او د مرستې رسولو لړۍ روانه ده او د کندز او بغلان له بې ځایه شویو سره به هم ډېر ژر مرستې پیل شي.
مبلغ 146 میلیونه ما درخواست کردیم.
موږ له مالي وزارت څخه د 1,46 میلیونه افغانیو غوښتنه کړې ده. دا به ډېر ژر راکړل شي. زموږ ټیمونه په محلونو کې شته او موږ تصمیم لرو چې له دوی سره مرسته وکړو.
ښاغلی انصاری وایي چې د دې ترڅنګ یو شمېر نړیوالې مرستندوی موسسې به هم له دوی سره مرستې وکړي. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتو هم د کورنیو بې ځایه شویو او راستنو شویو کډوالو د لاسنیوي په هدف د 125 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او ستی راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنه وی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو. خوست یو نړیواله مسله راخلو. د ترکیې پخواني سردار اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې نوی سیاست چې نوی سیاسي حرکت په پیل کړي. احمد داود اوغلو د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له مخکنیو متحدانو څخه دی. د ولسمشر اردوغان ته د هغه د یو پخواني متحد له لوري نوی سیاسي ننګونه بلل کیږي. د ترکیې مخکنی صدر اعظم پرون په انقره کې د خپلو پلویانو غونډې ته د خبري وکړې. جزئیات فرشتي جلالزی پر راپور کې.
احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل چې له حاکم ګوند، عدالت او پرمختګ د غړیتوب څخه یې استعفا وکړه، ځکه د هغه په وینا په داسې سیستم کې نور کار نسي کولی چې مثبت انتقاد ته د سیاسي مخالفت او دښمنۍ په توګه کتل کیږي. هغه په انقره کې خبریالانو ته وویل:
Bugünden itibaren zikrettiğimiz temel ilkeler doğrultusunda yeni bir siyasi hareketi inşa etmek.
Da zmuş tarihi mesuliyet av doğulas polandiz muştan da çi nevi siyasi harakat çurku. Ahmet Davut Oğlu da Türkiye'de sıtrazan parçakoyi kar kırayı av tırhığa uğursa da hakim gönd pamlatar da bahrunu yüçarı vazir hem takıl savayı bu. خو په 2014 میلادي کال کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره روابط خراب شو او له کار لرې شو. په وروستیو میاشتو کې لیدل کېږي چې د اردوغان متحدان یو یو له هغه جلا کېږي. روان کال په مارچ میاشت کې د استانبول د ښاروالۍ په ټاکنو کې د اپوزیسیون ډلې وګټله، خو د ټاکنو پایلې باطلې اعلان شوې او له هغه راهیسې د ترکیې په حاکم ګوند، عدالت او پرمختګ کې اختلافات زیات شوي دي. په استانبول کې د ښاروالۍ انتخابات له سره وسول او معلومه شوه چې د اپوزیسیون پلویانو د لومړي وار په پرتله هم ډېرې زیاتې رایې وګټلې او د ښاروالۍ په انتخاباتو کې په لا زیاتو رایو بریالي شول. احمد داود اوغلو څو میاشتې مخکې لا اشاره کړې وه چې له عدالت او پرمختګ ګوند څخه به جلا کېږي. احمد داود اوغلو په ترکیه کې له هغو سیاستوالو څخه و چې د استانبول د انتخابات په وړاندې پر غبرګونونو یې سخت اعتراض کړی و.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
د خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم اورېدلی شئ. لاند خبرونه د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کړې. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناتو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالی مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګ قلب ولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. ینګ قلب ولسوالي د سنبلې په 19مه طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو ورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالتیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. د روسیه او بلاروس پوځونو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې ځانګړو پوځي تمریناتو کې 2000 پوځیان ګډون لري. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدل اسمسونه ولولو، د ژوند رنګونه پروګرام ته مخه کوو.
د ژوند رنګونه.
نوم دې محمد جاوید د لوی پکتیا اوسیدونکو یم. کیمرامین په هیڅ کار کوم. ما خپل مسلک هم دا نه دی، ما رشته اقتصاد ده او خدلته ورکړی کیمرامین ته یم. ریاست کوچیانو کې هم دا داخل د ریاست کې کوم غونډه وي، مسمون خبر اخلو او عکسونه اخلو.
تاسو فلسه مسلک هم دا نه و، نو څنګه اوس بده کار کې مخکې ځي؟ څنګه بزده
ک اول ورځو کې لږ مشکلات وو، کیمرې په غنه خبر په جوړونه نه پویدو. ان یو کال مو شو بس تجربه ما سره کړه.
د دې فلم اخیستلو عکس اخیستلو دغه کار د سیسرای تری خستکی ک جالب د چسب
نه نه جالب د خستکونه وظیفه نه ده، عکسو اخیستنه ده، ثبتونه ده کمپیوټر کې او بیرته دی ایډیټ کول دي عکس کوم وخت پکاريږي مجله کې ورکو یا په خبر کې ورکو.
تاسو ولې چې ایډیټ کولم کوي کنه دومره چانس دا کړی؟
ما د فوټوشاپ پروګرام یلا د کورسو کې فوټوشاپ پروګرام چې د خپل ایډیټینګ کې مهم رول لري.
په دې برخه کې کوم کار ډیر سخت ده؟
کار خو دا سخت ده چې لکه اوس یو ویډیو وکې کنه کوم خبرې وي یغ لمانځه تلله او صحیح برابر ولا، نو دغه کار سخت ده. د عکس کار چې دغه آسان ده.
څو ځله تر اوسه درنه خراب شوی ده فلم؟
دوه درې ځله خراب شو، نو بیرته مانه خراب شو. ویډیو په والو وختو کې بیا موږ پوښتنه وکړه، یو چانه بیرته راته وویل چې دغه شکل کېږي، هم مشکل مو رفع شو.
اوس په کار کې څومره پرمختګ کړی ده؟
اوس مو په کار کې ډېر پرمختګ کړی ده، یعنی ارسنه بلتیا لرم، یعنی مطلب کوم مشکل